په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې سوې د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د ملي پخلاینې علي شورا مشر وی په قطر کې رواني خبرې به وکولای سي په افغانستان کې دایمي سولې ته زمینه برابره کړي. په خبرونه کې نور مسایل هم سیړو. تر خبرونو وروسته خبرونه له احمد تکل نوري.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی نن په قطر کې د بین الافغاني خبرو پر اجنډا او څرنګوالي خبرو ته دوام ورکوي. د شپږیزې د کرکټ لیګ په لړۍ کې نن د بست ساتونکو د عامو نهنګانو ته ماتې ورکړه، او د برتانیا د پارلمان یو غړي وایي چې په ایران کې د ایراني الاصل برتانوي میرمنې نازنین زاغري راتکلیف محاکمه ځنډیدلې ده. بشپړ خبرونه. د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی نن یک شنبه په قطر کې د بین الافغاني خبرو پر اجنډا او څرنګوالي خبرو ته دوام ورکوي. د بین الافغاني خبرو پرانیستون کې غونډه پرون د هکېلو خواوو او د امریکا او د افغانستان په مسایلو کې د داخلو بهرنیو خواوو په ګډون پیل شوه، او دواړه لوري نن د غونډو مهالویش او هغو کارونو په اړه بحث کوي چې باید ترسره شي. د افغانستان د دولت د پلاوی مشر محمد معصوم ستانکزي نن ماسپخین په دوحه کې د دې خبرو د پرمختګ په اړه خبريالانو ته معلومات ورکړل. ښاغلی ستانکزي د خبرو فضا مثبت او بلله.
امروز روزی آمادگی بین دو طرف هستن که مجالس تقسیم اوقات و کارهایی را که باید انجام بدیم سری از او صحبت خواهد شد.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په دې خبري غونډه کې پر دواړو خواوو غږ وکړ چې سولې ته د رسیدو لپاره انعطاف وښیي. ښاغلي عبدالله همدارس د افغان دولت، طالبانو، قطر او امریکا ترمنځ د پلان شوې څلور اړخیزې غونډې د فسخه کېدو خبر ورکړ، ځکه د هغه په وینا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ناڅاپه قبرس ته سفر وکړ. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. په کندوز کې د نښتو په ترڅ کې لس وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندوز د ولی ویان عصمت الله مرادی نن ازادۍ راډیو ته وویل طالبانو ته دا مرګ ژوبله تېره شپه هغه مهال واوښته چې د کندوز ښار په اړونده شینوارو سیمه کې د ملي پولیسو پر یوه پوسته برید وکړ.
بېګا شپه د کندوز ښار دویمې حوزې اړوند د شینوارو په پوستو طالب وسلوالو بریدونه وکړل چې په دغه بریدونو کې لس طالب وسلوال وژل شوي، شپږ ټپیان او درې ارادې موټرسایکلونه هم ویجاړ شوي دي.
نوموړي همداراز وویل چې د طالبانو په برید کې 15 پولیس هم وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. طالبانو ویلي چې په دې برید کې یې اووه دولتي سرتیري وژلي او څو نور یې ټپیان کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې زیاتوي چې د نښتې پر مهال د یوې نږدې پوستې 15 سرتیري وژل شوي دي. د شپږیزې د کرکټ لیګ په لړۍ کې د بست ساتونکو لوبډلې د امون هنګانو ته په 12 اوور کې په 10 وکټو ماتې ورکړه. بیټنګ د امون هنګانو پیل کړ او په ټاکلو 6 اوورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځېدو سیالي لوبډلې ته د 123 منډو هدف وټاکه. د بست ساتونکو دا هدف په 12 اوور کې پرته له دې چې کوم لوبغاړی وسوځیږي پوره کړ. نن په مخکینۍ لوبه کې د کابل بازانو د سپینغار پړانګانو ته ماتې ورکړه. بیټنګ پړانګانو پیل کړ چې په ټاکلو 6 اوورونو کې سیالي لوبډلې ته د 133 منډو هدف وټاکه، خو د کابل بازانو دا هدف په 13 اوور کې پوره کړ او له دې بریا سره د 8 پوینټونو په لرلو سره د جدول سر ته راغی. مسایناک او بند امیر د شپږو پوینټونو په لرلو په دوهم او دریم ځای، او د بس ساتونکي د 4 پوینټونو په لرلو سره په څلورم ځای کې دی. د لوبو دا لړۍ د چهارشنبې ته ورځې چې د وږي شپږویشتمه نیټه ده دوام کوي. لازادې راډیو خبرونه اوري. د برتانیا د پارلمان یو غړی وایي چې په ایران کې د ایراني الاصل برتانوي میرمنې نازنین زاغري راتکلیف محاکمه ځنډیدلې ده. طلب صدیق چې په لندن کې د میرمن زاغري د استوګنې د سیمې وکیل ده، نن یکشنبه پر ټویټر ولیکل چې دا خبره د نوموړې میړه د تکړه ده. میرمن صدیق په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، یوازې دومره لیکلي: زغری کله هیله منوي، کله ناهیله، کله خپه او کله په غوسه وي. د پارلمان د غړي زیاتوي چې میرمن زغری یو ځل بیا په ناندریو کې د یوې وسیلې په توګه کارول کیږي. طلب صدیق ویلي چې نن د ورځې په اوږدو کې به په دې اړه نور جزئیات ترلاسه شي. د ایران قضا چې د محکمو په اړه مهم جزئیات پټوي، د نازنین زغری د محکمې د ځنډیدو په اړه رسمي بیان نه دی خپور کړی، خو ویل کیږي چې قضا غواړي پر نوموړې له رژیم سره د مخالفت زاړه تورونه بیا را ژوندي کړي. د د کووید 19 ناروغي د مخنیوي لپاره په برتانیا کې د یو پرمختللي او مهم کاندید واکسین د کلینیکي ازمویلو ځندیدلې پروسه نن بیا پیلېږي. د دې واکسین ازمویل د یو ناروغ په بدن کې د یوې نامعلومې ناروغۍ له رامنځته کېدو وروسته ځندیدلې وه. د دې واکسین د ازموینې اجازه د درمل جوړولو مخکښې کمپنۍ استرا زینیکا او اکسفورد په هنتون ته ورکړل شوې ده. نوموړی کمپنۍ ویلي چې د کورونا د واکسین د ازموینې پروسه به سبا د سپتمبر په 14 نیټه په برازیل کې هم بیا پیل شي، او د روسیې په 140 زونونو کې د شخصي رایو په وسیله سیمه ییز انتخابات نن د سپتمبر په 14 پیل شول. د انتخاباتو ته د متحدې روسیې د واکمن ګوند د ازموینې په سترګه کتل کېږي. د ولسمشر ولادیمیر پوتین په مشرۍ دا ګوند د روسیې د پارلمان لپاره د راروان کال د انتخاباتو په درشل کې ورځ په ورځ خپل محبوبیت له لاسه ورکوي. د نننیو انتخاباتو په نتیجه کې به د 13 زونونو والیان، د 11 زونونو سیمه ییز پارلمانونه، د 22 ښارونو د ښاروالیو شوراګانې او همداراز د پارلمان یا دوما د 3 سیټونو لپاره استازي غوره شي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان ته پر دې انتخاباتو د څار لپاره بلنه نه ده ورکړل شوې.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل. نن یک شنبه ده، د وژې اسمبلی درویشتمه د سپتمبر میاشتې 14. د ملي پخلاینې عالي شورا مشر وایي په قطر کې روانې خبرې به وکولی سي په افغانستان کې دایمي اوربان ته زمینه برابره کړي. د طالبانو یو چارواکي وایي دغه ډله هم په افغانستان کې د یو واقعي اوربان ملاتړ کوي.
دایمي اوربان راستي بیا په افغانستان کې جګړه پیل نه سي، او بیا زموږ ولسي خلک ونه وژل سي، بمبار نه سي او چاودنې ونه سي.
د ملي امنیت شورا وایي که طالبانو سره سوله وسي د نورو وسلولو ډلو ځپل اسانه کار دی. یو شنون کوي وایي
علم چې طالبانو اوربان کړی دی په هغه وخت کې مونږ لیدلی دي په سرتاسه د افغانستان کې واقعیت بی حده کم و یا په نشت باندې حساب کړي.
په بهرنیو موضوعاتو کې په بریتانیا کې د کورونا وایرس د یوه پرمختللي واکسین ازمایښ نن بیا پیلېږي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. د ملي پخلاینې عالي شورا مشر عبدالله هیله وښوده چې په قطر کې پیل شوې مذاکرې به وکولی سي په افغانستان کې دایمي سولې ته زمینه برابره کړي. ښاغلی عبدالله د افغان دولت د مذاکره کوونکي ډلې مشر معصوم ستانکزی او د سولې په چارو کې د دولت وزیر منصور نادری په یوه کانفرنس کې د سولې او پخلاینې پر موضوع خبرې وکړې. ښاغلی ستانکزی وویل چې دواړه لوري پر چمتووالي بحث تکشینی چې پر روانو مجلسونو او مهالویش خبرې سره وکړي. بلخوا د قطر امیر د طالبانو او د حکومت د خبرو په دویمه ورځ د دواړو لوریو له هیاتونو سره کتلې دي. سلطان سرور په استودیو کې د نور تفصیل وړاندې کوي.
وروسته لدې چې پرون دوحه کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې رسمن پیل شوې، د افغانستان د ملي مصالحې د شورا مشر عبدالله نن په قطر کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان دولت د سولې پروهیه او نیت د قطر په خبرو کې برخه اخلي او د افغانستان پلاوی د خبرو لپاره پوره آمادګي لري. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالبان د نظام د بدون غوښتنه لري وویل چې د نظریاتو تفاوت او توپیر شته چې د مذاکراتو په ترڅ کې به ورباندې خبرې وشي. عبدالله زیاته کړه چې د طالبانو مرکچی پلاوی مشر ملا برادر سره یې تروسه نه دي لیدلي. ښاغلی عبدالله د دې پوښتنې په ځواب کې چې په وروستیو څو ساعتونو کې طالبانو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې بریدونه کړي او خبریال د مثال په توګه د کاپیسا په ولایت کې د برید یادونه وکړه، خبریال دا هم وویل چې د دغسې بریدونو د دوام تر څنګ به د خبرو دوام څنګه وي. ښاغلی عبدالله په ځواب کې وویل چې د تلفاتو د واردولو لپاره د امتیازاتو اخیستلو په نیت بریدونه د منلو وړ نه دي او باید د داسې اقداماتو څخه چې خلک ناهیلي کوي ډډه وشي. معصوم ستانکزی د افغانستان د حکومت د مرکچی پلاوی مشر هم د عبدالله تر څنګ په دغه خبري ناسته کې برخه واخیستله. هغه وویل چې د پرونی افتتاحیه غونډې نه وروسته د دواړو خواوو مرکچی پلاو خپل لومنني رسمي غونډه وکړه د خبرو د پرمخ بيولو ته د ترنګوالي پاکله تفاهم شوې دی. خغلی استانګزي ویل چې نن به دواړه خواوې تیاری ونیسي د غونډو د ماحول ویش پاکله به سره خبري وکړي. هغه ویل چې په ټوله دنیا کې کله چې له اوږدې مودې جګړې وروسته خلک خبرو ته سره کینی نو د اعتماد جوړونې او مشترک درک تا التیا د چې څنګه کولای شي د حلاري ته سره ورسیږي او دا طبي خبره ده چې هر اړخ خپل نظر او هدف لري. خو د افغانستان د دولت لپاره لارښود خو هغه ویل چې د افغانستان د دولت لپاره لارښود د خلکو هغه نظریات او غوښتنې دي چې په وروستۍ لوی جرګه کې مطرح کړي. بلخو د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر هیله څرګنده کړه چې د خبرو ترتیبات ژر پای ته ورسیږي او سبا دواړه خواوې عملا خبرو ته سره کینی. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالبانو د اوربند لپاره د خپلو 8000 نورو بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې وویل چې اول خو دا خبره نه ده سوي او دوهم دا چې دا به پریږدو مذاکراتو ته او په مذاکراتو کې به خبرې کوو. هغه زیاته کړه چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د مذاکراتو لپاره خپلې ژمنې ترسره کړي او بندیان خوشي کړي دي او توقع لري چې بل لوري هم خپلې ژمنې ترسره کړي.
ډیر مننه. د سلطان محمد سرور په راپور کې مو وردل چې د قطر امیر شیخ تمی بن حمد ال ثانی د طالبانو او افغان حکومت د خبرو په دویم ورځ نن د دوړو هیاتونو سره جلا جلا وکتل. د ملي پخلاینې عالي شورا مشر عبدالله هیله شوولې چې دغه مذاکرې به وکولې سي په افغانستان کې دایمي سولې ته زمینه برابره کړي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د شکیلو لوریو ترمنځ د زغم غوښتنه کړې ده. د طالبانو ځینو چارواکو ویلي چې دوی هم په افغانستان کې د دایمي اوربان ملاتړ کوي که شرایط ورته برابر سي. په قطر کې د ازادي راډیو خبریال راتب نوري په قطر کې د طالبانو د فرهنګي کمیسیون له مرستیال ملا عبدالحق وسیق سره مرکه کړې. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې آیا د ملي پخلاینې عالي شورا مشر عبدالله له ملا عبدالغني برادر سره کتلي؟
تروسه پر د هغوی ملاقات نه رسېږي.
وښتنه نه رسېږي د دې خوا یا د خوا کې څنګه؟
ما د معلوماتو له مخې تروسه پر د وښتنه نه رسېږي. د من پی جواب مثبت جواب اړه زموږ معلومات.
دا کوم ټکنیکی ټیم چې پرون وټاکل شو دوی بچ کوي کارونه شو سوي کې څنګه؟
نن د یک شنبه ورځ د دوه مذاکراتي ټیمونو د تماس اندلې سي د تماس ګروپ سي دا په خپل مابین څنګه ناشته کوي او په دې ګروپ کې د افغانستان د اسلامي امارت له لوري د مذاکراتي فلاوی مرستيال پاکستان ځای صاحب او مولوی عبدالکبیر صاحب شیخ قاسم صاحب مولا نور الله نوري صاحب او ځین نور دا ته مذاکراتي ټیم د تماس دلته د دوی په مقابل لوري سره د میز پر سر باندې هغه مسائل چې په هند کې به د بین الافغاني مذاکراتو ایجنډا وي په هغه باندې به بحث کیږي. همدغه سي د آینده راتلونکو غونډو مهال ویش او د بګي موضوعاتو باندې فکر کوم خبره کیږي.
د اوربان په مثلا ډیر تاکید کیږي، رسنۍ ډیر تاکید کوي، حکومت تاکید کوي، دا به د اجنډا یو باس وي.
هم څومره پیچیده موضوعات سي دا به د میز پر سر باندې مطرح کیږي. اوربان واقعا ډیر مهم موضوع ده او د ټولو افغانانو د ټولو خلکو یو ارمان ده سي په افغانستان کې د جګړه پای ته ورسیږي. دا تحمل سوی جګړه چې پر افغانستان پر ولس باندې تحمل سوی ده، دا پای ته ورسیږي. دا ټولو ارمان ده. باید وایم سي د افغانستان اسلامي امارت په دې کوشش کې ده چې یو عمومي او دایمي اوربند ته زمينه مساعده سي او برابر سي او عمومي اوربند راسي، دایمي اوربند راسي. بیا په افغانستان کې جګړه پیل نه سي او بیا موږ ولسی خلک ونه وجل سي، بمبار نه سي او چاودنی ونسی او د خلکو پر کورونو باندې شپنی چاپی ونه ورسید. موږ هم په دې هڅه کې چې دغه پای ته ورسیږي. البته اوس هر لورې کوشش د دې کوي چې اوربان ناری وي. موقت اوربان، موقت اوربان ما په نظر باندې دومره مهم نه ده، ځکه چې لاغه سره خلک د سولې او د امن لپاره هیلي وتړي خو سبا بیرته بیا جنگ پیل شي. نو دا زما په نظر یو نامناسب او نازیبا کار ده. ټولې غاړې باید دې ته کوشش وکړي چې دایمي او عمومي اوربان ته زمينه مساعده کړي.
طالبان نن څه کوي؟
نن به د دواړو کېدای شي مشخص وخت خو زه نسم ویلی. نن د ورځې په جریان کې به د تماس ډلې خپل مجلس وکړي.
فکر کوي چې دا خبرې اترې یعنی وروسته تر دې چې پرونغه مراسم ختم شي نو خامخا به خبرې سوي د طالبانو د غړو ترمنځ؟ په ټوله کې برداشت څه و؟ د طالبانو په منځ کې
موږ همیشه ویلي موږ په خپل وعده باندې ژمن پاتې شو. تاسو ته معلومه ده د کاپ لسمه باندې چې له امریکایانو سره سولې او دغه د اشغال د خاتمه توافقنامه لاسلیک شو او په مسوده کې څه لیکل شوی و هغه د سخت سود دواړو لورو لخوا څخه له هغه وخت تر اوسه پورې د افغانستان د اسلامي امارت په خپلو ژمنو باندې وفا کړې ده. له یوې مادې څخه هم تر اوسه پورې سرغړونه نه ده شوې. ولې جانب مقابل امریکا او کابل ادارې هغو دغه خپلې تخطي بار بار تکرار کړي دي، له دغه توافقنامې څخه یې سرغړونه کړې ده. تر ټولو پورې مهمه موضوع دا اوسې د امریکایانو له لورې بیا هم په ځینو ساحو کې بمبارونه شوي دي، د ولس خلک شهیدان شوي دي او د کابل ادارې هغوی دغه د بندیانو موضوع وسې 15000 کسیز لیست دې ته ډېر زیات تاخیر ورکوي. په مختلفو بهانو باندې دغه د بندیانو د خلاصون پروسه دی وځنډوله. دا بندیان باید ډېر وختي خلاص شوي وای او توافقنامې ته دې ژمن پاتې شوي.
یو ورځ مخکې محمد نعیم وویل چې دغه د 15 بندیان اوس هم نه دي پرېښودل شوي. څنګه دا یو ورځ کې ممکن سو پرېښودل شو دا بندیان که څنګه کیسه؟
زما په نظر باندې د بندیانو اکثره برخه خلاص ول. دغه د وروستیو بندیانو په اړه باندې زما دقیق معلومات نشته. هغه ورځ چې دې بحث کاوه موږ هم په سفر کې وو، داسې معلومات نه درم چې هغه به مکمل خلاص شوي. البته هغه د شپږو کسانو په باره کې چې تشویش موجود وو هغه مشکل حل شو او دغه بندیان قطر ته انتقال شوي دي. همدلته دي زموږ ملګري او زموږ سیاسي دفتر غړي هغوی ورسره په تماس کې دي او لیدنې کتنې ورسره شوي دي. د هغو صحت ډېر برابر ده او
دلته تر نظارت لاندې دي.
دلته تر یو موقت وخته پورې به دي تر نظارت لاندې وروسته به خوشي کېږي.
د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال ملا عبدالحق وثیق و
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له آزادی رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني.
په قطر کې د خبرو له پایل سره جوخت په خلکو کې یو لړ هیلي د غرض اندېښنې پیدا شوي دي. دوی وایي چې د 2 لسیزو پر لاستراړونو باید معامله ونیسي. تفصیل له خان محمد سین.
افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له پیلېدو سره د خوشبینیو تر څنګ ځینو خلکو سره یو لړ اندېښنې هم راپیدا شوي دي. ځینې اندېښمن دي چې کارونه به یې له لاسه ووځي او ځینې وایي داسې نه چې د 2 کلونو پر لاسته راوړنو معامله وشي. د خوست اوسیدونکي پلوشه وایي
تلسو کلو کې چې دوی کوم پرمختګونه کړي دي، ورونو صاحب څنګه په څنګه کارونه کړي دي، تعلیمي کړي ده، دغه د خپلاندې نشي، یعنی د خویندو حقوق باید وغوښتل شي.
د بامیانو اوسیدونکي درشپېته کلنه بختوره وایي زوی په جنگونو کې بجل شوی خو اوس سوله مهمه ده.
نفر کشی شد، دیدی مردم قتل شد، یکش خود نباچه من در قندهار دمزی جنگ شهید شد. هر یکو بس است، خدا یا کنه دیگه هم یا بس کنم زی جنگ غریب کشته میشه.
در ننگرهار وسیدون که جان آقا سالی وای سوله در طول افغانانو هیله ده. خود دوارو لورو خبرو که باید در تیرو کلونو لستراودنو تا پام وشی.
په قطر کې کوم خبرې پیل شوې دي د دواړو اړخونو دواړو لورو لپاره ډیر یو زرین چانس دی. دواړو سره مخامخ کینی او زړونه سره تشکی چې اصلي مسله څه ده ولې په څو رانستې.
د کندهار اوسیدونکو علي محمد وای په سلويخت کلنو جنگونو کې مو ځوانان ووجل شول او هیله ده چې دا ځل د سولې خبرې مثبته نتیجه ورکړي او روروژنه پای ته ورسیږي.
په بازار کې ریړی کوم خوشاله دغه ته دای پاک سولې راو دا څلويش کال زوریدل یو چې دان روډن جان درو ستاسو د خدای رینه سوالات. دا څلويش کال په نس نه یو ماړه دغه
په ورته وخت کې په کابل کې د خزو د حقوقو فعال ماریه تو تاخیل ازادي رادیو ته وایي چې طالبانو د خزو د حقوقو په اړه په سرګند توګه سن دی ویلی او دا موضوع د افغانستان د ټولو خزو د اندېښنې وړ ده.
د افغانستان اکثریت میرمنو حالت وګوري تقریبا 95% نه پورته دلته په اسلامي حجاب باندې لکه ټول صحیح دي. بیا هم دوی وایي چې په حجاب کې نو زه نه پوهېږم چې دوی د حجاب نه مطلب څه شی ده. نو که چېرته دوی په دې باندې رڼا واچوي چې دوی د میرمنو لپاره په راتلونکي حکومت کې یا د دوی د راتګ نه وروسته څه په نظر کې لري، دا به موږ ته هم روښانه وي او نورو ته به هم روښانه وي.
خو د لغمان ولایت اوسیدونکی محمد ایمل بیا بل اندېښنه لري. دا وایي داسې نه چې په دغو مذاکراتو کې د ځینو هیوادونو له غرضه ډکې مداخلې وشي.
یوازینی تشویش بیا زمونږ د ګاونډیانو نه ده چې بیا به د هو چې څوک په سولې پروسه کې داخل دی خبره کوي دی به بیا خپل د لاسه له وګرځي او خپل سیاسي اهدافو دپاره دلته ګډوډي جوړه کړي په افغانستان کې، بیا خلک خپل خوبونو ته پرېنږدي.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې سبا دوشنبه په قطر کې پیلېږي. که څه هم د دغې ناستې د بحث لومړی موضوع تر اوسه څرګنده نه ده، خو د افغان حکومت مذاکره کوونکي پلاوي ویلي چې د بحث لومړی موضوع به اوربند وي او افغانان د تیرو 19 کلنو لاسته راوړنو پر خوندیتوب ټینګار کوي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا د ملي امنیت شورا وایي که طالبانو سره سوله کیږي د نورو وسلولو ډلو ځپل اسانه کار دی. خاطر پردیس دا موضوع څېړلې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وی له طالبانو سره د سولې وروسته بهرنۍ ترهګریزې ډلې د خپل فعالیت مسؤون بستر له لاسه ورکوي. د دې شورا وین جاوید فیصل د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له خوارجو سره سوله نه کیږي، هغوی د دې وطن اتبان نه دي، سوله یوازې له افغانانو سره کیږي. کله چې له طالب سره سوله وشي دا نورې ډلې دلته د خپل فعالیت مسؤون بستر له لاسه ورکوي او ګیله مې هم په اسانۍ سره ټولېدای شي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوي سبا رسمي ډول په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د مرکچي پلاوي ترمنځ د سولې خبرې پیل شي. تېر ورځ د دې خبرو پرانیسته وه او نن د دواړو لوریو تخنیکي ټیمونه د سبا ورځې د خبرو لپاره په تیاریو بوخت دي. خو له دې سره په افغانستان کې پوښتنې پیدا شوې چې آیا له طالبانو سره له سولې وروسته جګړه پای ته رسیږي. دا اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې په وروستیو کې د پلازمېنې کابل په ګډون په بېلابېلو ولایتونو کې بمي چاودنې او انتحاري حملې وشوې، خو هېڅ وسله والې ډلې مسؤلیت ونه منه. د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ په پلازمېنې کابل کې د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال امرالله صالح په موټریز کاروان بمي چاودنې دا اندېښنې لا پسې زیاتې کړې. په اسلام آباد کې پخوانی افغان سفیر عمر زاخیلوال وایي له سولې وروسته ښایي په بشپړه ډول جګړه پای ته ونه رسیږي، خو دا په ټوله کې د سولې پر لور ستر ګام دی. یعنی
معنا ده چې کوچنۍ ډله که دلته ولته پاتې شي، مګر بیا د هغې ختمول خصوصا چې طالبان په کامله توګه باندې د جګړې خلاص واخلي بیا څه نه پاتې کېږي. قلم چې طالبانو اور بند کړی دی په هغه وخت کې مونږ لیدلي دي په سرتاسر د افغانستان کې واقعیت بې حده کم او یا په نشت باندې حساب.
ښاغلی زاخیلوال د دې موضوع تر څنګ په قطر کې د سولې روانو خبرو ته هم اشاره کوي او وایي دواړو خواوې باید له دې ترلاسه شوي فرصت سمه ګټه واخلي او اوربند وشي تر څو روان بهیر اغېزمن نه کړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو شونونکی محب شریف بیا د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته د جګړې دوام مشروط بولي.
کله چې طالبان خپلې اړیکې له القاعدې سره پرې کړي، له هغه تنظیمونو سره یې پرې کړي چې هغه د طالبانو په وخت کې په کابل او په نورو ولایتو کې اوسېدل، نو کله چې دا بستر ټول شي څنګه به دا ډلې وکولی شي چې پاتې شي؟ اکثریت هغه ډلې چې حکومت یې نوم اخلي او یا ورته ګوته نیول کېږي د دغې بې نظمیو نه یې ګټه اخیسته، چې یا د پاکستان د خاورې نه افغانستان ته راتللې یا د منځنۍ آسیا او د نورو هېوادونو نه په افغانستان کې لاسوهنه کولای شوای.
دی وایي ښایي په دې هېواد کې ټولې شل وسله والې ډلې ترهګریز فعالیتونه ونه لري، خو له دې وړاندې افغان حکومت بار بار ویلي چې په افغانستان کې د وسله والو طالبانو په ګډون نږدې شل بېلابېلې وسله والې ډلې افغان ضد فعالیتونه ترسره کوي چې حکومت یې په ځپلو بوخت دی. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د سولې د مذاکرو په اړه د کونړ د څو اوسیدونکو نظرونه.
حشمت ژمن یم د کونړ ولایت اوسیدونکي. رښتیا هم افغان حکومت او طالبان په دې ملت او په دې تاریخ او په جغرافیه باندې زړه خوږی لري. زه هیله لرم چې دوی په خبرو کې د ډیر نرمخ نه کار واخلي، هغه سرې کرخې په شنو کرخو بدلې کړي چې تر څو موږ یو پایدار سولې ته ورسیږو.
زمانه راغون دی د کونړ ولایت اوسیدونکو ما منګه تر ډیر حد هیله من شوې سو په دې کې چې ډاکټر عبدالله کوم خبرې کړې، همدارنګه د طالبان نماینده د عبدالله چې کوم خبرې، ملا برادر چې کوم خبرې وکړي، دا ټول سولې ته د هیله مندۍ وي. نو موږ ته انداز غوښتنه کوو چې انداز ډیالوګ په مخ ویسي او هغه جزئي مشکلات چې دي هغه د همدې خبرو لارې حل کړي او نور د جنگ ته د پایټ کې کړي.
نوم می ساګر رحمانی دی د کونړ ولایت یو تر اوسیدونکو منګه ډېرې هیله امیدونه لري د خبرونه ان شاء الله چې نتیجه به مثبت یو د خپل غوړلم د غختنه کو چې هغه وقدي د ژوند نه وباسي او د وروړی په فضا کې سره کینی او هغه مشکل چې د ترمن پیدا دی خف آرام فضا کې دوستۍ په فضا کې په یو ټغر باندې د حل لار او تر وباسي او بس نور د جنگون نه موږ تنګ شوی دا یې نه تو یو نور موږ نشو زغملای بس یو په بل رحم وکړي یو د دې سولې دغه چانس ته لاس ورنه کړي د وروړی په فضا کې سره جوړ شي
انو مې زبه الله د کونړ ولایت اوسیدونکو دغه ورځ موږ دا خبره اورېدلې چې طالبان او حکومت ترمنځ خبره شروع شوې ده ډېر خوشاله احساس کوو او دا یو بهترین چانس دی چې نن افغانان سره خپل منځ کې کینی ګلی گزارش لري باید سره خپل منځ کې هواري کی هله مدا ده چې یو بل ته انعطاف پذیری وکړي نرمي وخی د شخصي ګټو نه تیر شي او ډېر خوشاله احساس کوو چې په دې وطن کې سوله راشي او آدم یو ارمان دی
دفاع وزارت وی لا وی خو وسلولو طالبانو په قطر کې د سولې خبري پیل کړي لبل خو یې په 900 ولایتونو کې حمله زیاتې کړي دي رحمت الله افغان له کابل
که څه هم ټاکل سوی چې سبا د دوشنبه په ورځ به په قطر کې په رسمي ډول د افغان حکومت او طالبانو د مذاکره کوونکو پلاو ترمنځ خبرې پیل شي خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې روانو حالاتو تر دې دمه په جګړه هیڅ تاثیر نه دی کړی د دغه وزارت مرستیال بیان فواد امان د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې طالبانو په 900 ولایتونو کې حمله کړې
هیچ کایش د خوشونت های طالبان
لوري په تاوتریخوالي کې هیڅ کم مخ نه دی راغله اوس هم په لوړه کچه تاوتریخواله دوام لري افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د فعال دفاعي حالت په چوکاټ کې خپل ځان دفاع کوي او د دښمن حملو ته جواب ورکړي
خو ښاغلی امان د جګړې له امله افغان سرتیرو ولسی وګړو او طالبانو ته د اوختو ځاني تلفاتو په اړه معلومات ورنه کړل بلخو افغان چارواکي وایي چې طالبانو بیګاش په د جورجان ولایت د منګجیک ولسوالۍ په ودانۍ او د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ د امنیت قومندانۍ په ودانۍ حمله کړي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي چې دوی حمله نه دي کړې بلکې له هغو سیمو یې دفاع کړي چې افغان حکومت هلته تازه پوستي جوړولې دا په داس حال کې ده چې تیر ورځ په قطر کې د هکیلو اړخونو ترمنځ د سولې د خبرو اترو په پرانسخونډه کې د ټولو اړخونو د استادو په خبرو کې ظاهرا نرمي لیدل کېده د دوی خبرې تر ډیره په اوربن او تلپاتې سولې متمرکزې به خو پښتنه ده چې د سولې د خبرو اترو په درشل کې د تاوتریخوالي دوام دغه خبرې لګواښ سره مخ کولای شي د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر یې د سولې د خبرو په زیان بولی د دغه انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی
کوشش د دې کې چې زور آزمایي وکړي تر څو امتیازات ډېر لاسته راوړي او تر څو وشي کولای د دې لارې فشار پر هغو خواوو چې په دغه موضوعاتو کې داخلي فشار راوړي تر څو دوی ته قایل کړي چې د دوی غوښتنې ومنه چې فقط د امتیازګرۍ لپاره دغه تاوتریخوالی زیاتوی چې وښیي چې موږ سومره یو
سومره توانایی لرو. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ازادي راډیو ته ویلي ګومان کوي چې ډیر ژر به د تاوتریخوالي شدت راکم شي ټاکل شوی چې سبا دوشنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې رسمي مذاکرات پیل شي
په بریتانیا کې د کورونا وایرس ضد یو پرمختللی واکسین آزمایش نن بیا پیلېږي سلطان محمد سرور نور تفصیل
د کووید 19 د یو تر ټولو پرمختللی واکسین آزمایښت نن په برتانیا کې بیا پیلېږي دغه آزمایښت وروسته له دې وځنډول سوچې په آزمایښت کې د برخه اخیستونکو څخه یو کس په یوې ناڅرګندې بیماری اخته سو دغه آزمایښت د استرا زینیکا د درمل جوړونکو کمپنۍ او د اکسفورد پوهنتون لخوا ترسره کیږي برتانوي چارواکو د ازمیخت بیا پایل اجازه ورکړې استرا زینیکا کمپنۍ د هم وایي چې دغه واکسین ازمیخت په برازیل کې سبا پیلوي او هلته هم اجازه ترلاسه کړي د برتانیې روغتیا وزیر مات هانکوک د ازمیخت بیا پایل هرکلی وکړ او خپل ټویټ کې وویل چې دا د هر چا لپاره یو ښه خبر دی استرا زینیکا کمپنۍ د تیرې سه‌شنبه په ورځ دغه واکسین ازمیخت وروسته تر دې وځنډاو چې یو تن دغه کسانو څخه چې په داو طالبانه توګه یې دغه ازمیخت کې برخه اخیستې ناروغ سو د اکسفورد پوهنتون ځکه دغه ناروغي په حق له توضیحات ورنکړل چې په ازمیخ کې د برخه اخیستونکو معلومات محرم ساتل کیږي. خو د استرازنیکا کمپنۍ یو ویان د اونۍ په پیل کې وویل چې یوې برتانوي ښځې شدید عصبي اعراض څرګند کړل او له دې کبله ازمیخ وځنډول سو. د اکسفورد پوهنتون وویل چې په دغه ډول پراخو ازمیختونو کې امکان لري ځینې برخوال ناروغه شي او هر حالت باید په دقت او احتیاط وڅېړل شي ترڅو د مسؤلیت ډاډ ترلاسه شي. د نړیوالې روغتیا د سازمان د ساینسدانانو مشر ویلي دي چې د ازمیښت ځنډول باید د بیدارۍ یوه علامه په دې معنی وګڼل شي چې د واکسین جوړول لوړې ژورې لري. د استرازنیکا دغه واکسین چې ورباندې کار کوي د نړۍ په سطحه د هغو نهو واکسینونو څخه یو دی چې د ازمیښت دریم پړاو ته رسیدلی دي. دغه کمپنی وایي چې تر اوسه په نړۍ کې 1300 کسانو ته دغه واکسین ورکړی. هغه کسان چې په دغه ازمیخ کې داوطلبانه برخه اخلي د برتانیې، برازیل، جنوبی افریقا او د امریکا د متحدو ایالاتو څخه دي چې دغه هیوادونه د کرونا وبا د نړۍ په سطحه سخت ځپلی دي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. 4:30 بجې سوی د مهمو خبرونو لنډیز له احمد تکل.
د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی نن په قطر کې د بین الافغاني خبرو پر اجنډا او څرنګوالي خبرو ته دوام ورکوي. د افغانستان د دولت د پلاوی مشر محمد معصوم ستانگزی خبريالانو ته وویل چې د خبرو فضا مثبته ده. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله په دې خبري غونډه کې پر دواړو خواوو غږ وکړ چې سولې ته د رسیدو لپاره انعطاف وښيي. په کندوز کې لس تنه وسلوال طالبان له افغان ځواکونو سره په نښتو کې وژل شوي دي. د کندوز د ولی ویان وایي طالبانو ته دا مرګ ژوبله تیره شپه هغه مهال واوښته چې د کندوز ښار په یوه اړونده سیمه کې د ملي پولیسو پر یوه پوسته برید وکړ. د شپږیزې د کرکټ لیګ په لړۍ کې د بست ساتونکو لوبډلې نن د امون هنګانو ته په 12 اوور کې په 10 ویکټو ماتې ورکړه. له دې مخکې په یوه بله لوبه کې د کابل بازانو د سپین غر پړانګانو ته ماتې ورکړه. د برتانیا د پارلمان یو غړی وایي چې په ایران کې د ایرانی الاصل برتانوي میرمنې نازنین زاغریف راتکلیف محاکمه ځنډېدلې ده. د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره په برتانیا کې د یو پرمختللي او مهم کاندید واکسین د کلینیکي ازمویلو ځنډېدلې پروسه نن بیا پیلېږي. او د روسیې په 140 زونونو کې د شخصي رایو په وسیله سیمه ییز انتخابات نن پیل شول. د انتخاباتو ته د متحد روسیې د واکمن ګوند د ازموینې په سترګه کتل کیږي.
لکه څنګه چې مو د خبرونو په لنډیز کې واوریدل، په کابل کې د شپږیزې لیګ لومړی پړاو سیالیو په لړ کې د دوو لوبډلو ترمنځ مسابقه وه. اکرام الله اکرام له کابل په مستقیم تماس کرا سره. د اکرام صاحب، تر دې شپې څنګه ارزول کیږي د لوبلړۍ؟
څالې صاحب، د شپږیزي د لومړي پړاو سیالۍ پای ته ورسېدي. سپینغر او مو لوبډلې دوه غلوبډلې دي چې کورونو ته استنې شو او لومړي پړاو بهر شوې. دوهم پړاو ته لار پیدا نه کړه. سلور نوري لوبډلې کابل، بازان، مسیناک، د غشان، بندي امیر او بوست سلور لوبډلې دي چې دوی په دوهم پړاو کې خپل کې سیالي لري. د جدول ټاپ دوه لوبډلې کابل او مسیناک دوی به سبا لومړی نیمه پایلو به تر سره کوي. په لومړی نیمه پایلو به کې که هر لوبډله سیالي غټي دوی به پایلو به تزي او بایلون کې لوبډله به په نیمه پایلو به کې پاتې کیږي. یو چانس د لیگ سیالیو په سیستم کې اومده دي چې دوه د ټاپ ټیمونو کې یو چانس دا لري. دوهمه نیمه پایلو به د سه شنبه پورز باندې تر سره کیږي. د راتلونکو سه شنبه پورز د بندي امیر او بوست لوبډلو ترمنځ هغه کوم کومه لوبډله لوبه غټي هغه به د لومړی نیمه پایلو به له غټ بایلون کې لوبډله سره سیالي کوي. دغه وروسته به دوه فاینلست ټیمونه معلومیږي. تر دې د مسالې ډېرې خېوي د لیدونکو په اړه باندې کوو وایم صالح صاحب. د پدې لومړی پړاو کې لیدونکي امغه سي چې کرکټ بورډ لولاندې نو ویلی وو چې ماسکونه به استفاده کیږي او دغه شان ټولنیز واټن. تر دې د مده هر څه لګ تر لګ ظاهرا ښکاری چې مراد شوی دي. دوی ته ماسکونه ورکول کیږي د ټولنیز واټن په هدف باندې او د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف باندې. د راتلونکو 5 شنبه پورز باندې چې دروانه میاشت شپاله سم نیټه راځي پایلو به د دې سیالیو تر سره کیږي.
بل اکرام صاحب، پلانډ کراتو د افغانستان شرایط او کورونایي وضعیت په پام سره له تخنیکی پلوه د دغه لوبو کیفیت ډیر ښه ښکاری. عینن لکه د آی پی ایل لوبي، په دې اړه کله معلومات ورکړي چې څه ترتیبات دوی سنجولي؟
دا سیالی د ملی ټلویزیون په لومړی ځل باندې په ژوندۍ باندې د ملی ټلویزیون خبرېدی او لکه څنګه چې تاسو ول په تخنیکی لحاظ باندې ډېری خي خودل کېدی دوی کوم بهرني پروډکشن سره د دې خبره کړې و او په ډېر ښه شکل باندې تر دې دمه مخکېږي الته کوم کمنټیټران دی د میدان کمنټیټران او د غشان د سټډیو چې کوم تفسیر کون کېدی دوی ډېری خي تفسیر کې په لو باندې لدین وړاندې چې سیالی شروع کیږي لیدونکو سره غږیږي د غشان د لوبډلو لمشانو سره په ار لحاظ باندې سیالي تقریبا نړیوال نورم ته برابر دي.
ډیر مننه اکرام الله اکرامو په کابل کې د اونیزو پروګرامونو وخت دی د انصاف پلاټ کې او د ورکو دوستانو د پلاټلو پروګرام
د انصاف پلاټ کې
یو چې هغه په سیور شبلو یا هغه په سیور شمدې کې را باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کې وزما د یت سر نه وشت
خو مسؤلین څه وایي
کو چې حاضرې په دې راه کوه حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی
د ازادي رادیو درنو بریدونکو سلام نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو په دې خبرونه کې به باوري چې د ګلملا همکار په نامه یو خون کې ازادي رادیو ته ویلي چې 15 کال په پاکستان کې د مهاجرت په موده کې په افغان خونځو کې په رسمي توګه د خون کې دنده تر سره کړې خو اوس چې کابل ته راغله د مهاجرت د دوران خدمت یې په رتبه کې نه دی حساب شوی دا موضوع مو د پوهنې وزارت له مرستیال وزیر ښاغلي ډاکټر محمد ابراهیم شینواری سره شریکه کړې ده زخان محمد سیند دغه خبرونه وړاندې کوم او پام مو ورته راړوم اوس به تلیفون کوونکی په خپل ځان معرفي کړي او به وایي چې ستونزه یې څه ده
نوم مې ګلملا همکار دی د مزد شریف نه سره په اړیکه کې یم زه 15 کال په پېښور کې وم هلته مې د خون کې دنده ترسره کړې وه او لس کاله وشول چې کابل ته راغلم او لس کاله مې دلته دنده د خون کې دنده ترسره کړه فلحال د وزارت علمي او مسلکي غړی یم نو زه غواړم چې زما هغه 15 کاله دوره چې د افغان مهاجرینو په مکتبونو کې یا په ښوونځیو کې ښوونکی وم چې هغه 15 کلنه دوره مې په خدمت کې حساب شي نو دا غوښتنه مې وه له تاسو سره مې شریکه کړه چې د پوهنې وزارت که دا راسره وکړي چې زما هغه خدمت هم بې ځایه لاړ نه شي
خا تا ویل چې په پیښور کې د 15 کاله د خون کې دنده تر سره کړې په رسمي توګه دې تر سره کړې او کنه حق زامه وی یا بل مقطع
په رسمي توګه مې تر سره کړې ده چې د افغان کمشنریټ په سکولونو کې چې د افغان مهاجرو د کونسلګری سره راجستر دي او د جی ای زی د پیر ادارې سره مې هم د خون کې دنده تر سره کړې ده
دغه ادارې چې تای نوم واخیستو د پوهنې د وزارت سره ارتباطات لرل
او صاحب افغان کونسلګری سره او د وزارت معرفت سره دی خو دغه دي کنه وتر دي یو ما هلته 15 کاله د خون کې دنده تر سره کړه او په ځینې سیمینارونو کې ورکشاپونو کې چې مې ګډون کړی و د هغې رسمي اسناد را سره دي
خا داسې څه اصول شته چې چا چې په پېښور کې د مهاجرت په موده کې تدریس کړی او دلته راشي نو هغه رتبه او خدمت باید حساب شي
نو دا خو معلومه خبره ده صاحب تاسو د انصاف په لټه کې پروګرام دی دا خو به د انصاف نه لرې خبره وي چې څوک د افغان مهاجرینو په رسمي ښوونځیو کې د ښوونکي دنده ترسره کړي او یو عمر او بیا لس کاله مې دلته دنده ترسره کړې وي هغه به چې هسې په هدر لاړه شي او بې ځایه دغه شي نو دا به انصاف نه وینو انصاف خو به دا وي چې زما هغه وظیفه چې د افغان مهاجرینو د اولادونو په خدمت کې زه د ښوونکي په توګه وم زما هغه وظیفه او هغه موده هم باید حساب شي او وشمېرل شي
محترم استاد تاسو دغه موضوع د پوهنې وزارت له مقامات سره شریکه کړی
بخښنه غواړم ما تر اوسه پورې په دې حق له څه اقدام نه دی کړی نو راسن ما ویل چې زه د انصاف په لټه کې پروګرام سره اړیکه ونیسم چې دوی زما د دې حق غوښتنه وکړي
نو اوس چې ته دلته مقرر شوی په کومه رتبه مقرر شوی هغه پخواني خدمات یې ستا نه دي حساب کړي
هغه خو ما سره صرف اسناد دي چې زه د هلته د ښوونکي په توګه وم هغه اسناد رسمي اسناد ما ته رسته دي
په رسمي توګه دې را انتقال کړي
دي ما ته را دي هغه باندې مهر او ټاپي ټول شیان موجود دي په پښتو کې په انګلیسي ژبه کې مختلف اسناد را سره موجود دي
خا تاسو خو به نور استادان یې چې هلته خدمت کړی او دلته راغلی او خدمت محاسبه شوی مشکل به ورسو دغه موضوع مو د پوهنې وزارت لمرستیال خاغلی ډاکټر محمد ابراهیم شینواری سره شریک کړه شینواری صاحب هغه خون کې چې د مهاجرت په موده کې په گاونډي هیوادونو کې په افغان ښوونځیو کې په رسمي توګه تدریس کړی وي او اوس بیرته هیواد ته راستنه شوي او په کومه دنده ګمارل شوي هم دي آیا د هغوی د مهاجرت د وخت خدمت د دوی په رتبه کې محاسبه کیږي
دغه دوستان چې هیله لري دوی ډول ډول دي یعنی څو کټګوري دي ځینې اسناد راغلي دي ځینې نه دي ځینې رجستر دي ځینې رجستر شوی نه دي نو که د دوی یو نماینده سبا نه بچې ما دفتر ته ولېږي زه به د مربوطه همکارانو راوړم د قوانینو مقررات پر نه چې یو ډېر کم امکانات دي منګت من دوی سره کومک کوو که سبا ته وخت نه لري زما د واټساپ نمبر ورکړه ماته یو میسج ولیکي د ماښام نه
د ده په خبره دا ښوونځي ټول رسمي وو او دی پکې هم په رسمي توګه تدریس کړی او ټول اسناد ورسره موجود دي تاسو ده ته ډاډ ورکولی شئ چې که اسناد قانوني وي تیر خدمت به یې په رتوبو کې محاسبه شي
اسناد چې قانوني خو بیا زموږ مکلفیت جوړېږي بیا خو زموږ وظیفه ده نو باید بل څه ده
درنو اوریدونکو وامه اوریدل چې د ګلملا همکار په نامه یو خون کې آزادی راډیو ته ویلي چې 15 کال د مهاجرت په دوران کې په پیښور کې په افغان ښوونځیو کې تدریس کړي خو اوس چې کابل ته راغله د مهاجرت د دوران 15 کلن خدمت یې په رتبه کې نه دی حساب شوی او د پوهنې مرستیال وزیر محمد ابراهیم شینواری وویل چې دغه استاد د ورته ډیر ژر مراجعه وکړي او اسناد ورته وښيي چې ستونزې ته قانوني حل لار وموندل شي درنو اوریدونکو یو بل موضوع هم له تاسو سره شریکوم او هغه دا چې سموده مخ کې د ډاکټر خالد په نامه یو کس آزادی رادیو ته ویلی وو چې د ننګرهار د عامه روغتیا د ریاست اړوند یو پوسټ امتحان ورکړی وو په امتحان کې هم کامیاب شوی وو خو د ده په خبره ځینو کسانو ورته ستونزې جوړې کړې چې د هلته مقرر نشي آزادی رادیو دغه موضوع د عامه روغتیا وزارت له چارواکو سره شریکه کړه او د هغه ژمنه واخسته چې که ستونزه قانوني وي هلته به لارې چارې ولټوي اوس مو ډاکټر خالد وپوښت چې دنده ترلاسه کړې او کنه د وویل
یو بل ځای د دم د سیټامین پرې مربوط ده یو متخصص د جلدي په صفت مقرر شولم ولی یو کال پس د ډېر د داوو او د هغه
مقصد ستا شکایت تر پښو لاندې نه که یو ځای کې مقرر کړي نو
وزارت سیتامی تصمیم ونی وو چې دلته ننګرهار کې امتحان به ورکوي ټول د فساد نه ډک ده بالاخره بیا امتحان یې کابل کې هغه کړ کابل کې چې بیا امتحان وکړ ورکم رقابت آزاد کې بیا ما وګټل
خدای چې مقرر شوی خو مقصد آزادی رادیو هم ډیر کوشش وکړ ستا په دې مسأله کې چې ته تی راضی یو کنه
زه تی راضی یم او زما غږی ټول ته ورسو خو زه تاسو نه بیخي راضی
تشکر یعنی رادیو آزادی رول لرلو یو اندازه دغه حسې ستایې تاسو
اکثر زین کې د غزما غږ ورسېدو ډېر خلکانو ډېر ځکانو دوستانو اوسر هم مسلکانو دغه غږ اوریدل یو څه وشو چې اطلاع خلکو ته ورسېږي او دغه مقامات په دې پوهیو چې ولا موږ بدنامي کړو ځکه خبره میډیا ته ورسېده او خصوصا رادیو ازادي ته چې کله خبره ورسېده نو دوی بیرته قانون ته مخه وکړله بیا قانون د مخې نه ما دا بس وګټل
درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره شریکه کړئ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 8 0 0 و
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو اوریدونکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم، هیله د چیر روغ جوړ اوسئ. ستاسو د خوشی په هیله د دادی د دیونی یو بل پروګرام درته وړاندې کوم. په دې پروګرام کې هم د تل پڅیر زموږ ځینو اوریدونکو پیغامونه راستول دي او د ځینو کسانو چې دوی پیدا کړی دي په خپل کورونو کې دي ورسره یا نور ادرسونه نور معلوم دي د هغو دوستانو په اړه مشته معلومات راکړي او د ازادي راډیو څخه غوښتي چې د دوی پیغامونه خبره کو. که چیرې تاسو په خپل ورکو عزیزانو پسې ګرځئ نو د خبرونه مخکې تر دې چې پیل سي قلم او کاغذ در سره واخلي. زموږ د اوریدونکو چې پیغامونه درته خبروم شمیرې ولیکي کېدای سي چې تاسو ورک په دغو کسانو کې وي. ورځو د هلمند ولایت څخه د یو دوست پیغام ته.
دلته یو سپینسر یو ښځه د کراچي سره راغلې ده، د نایي ولسوالۍ ته، د چلدو پر علاقه باندې د یو جمله تبکره ناسته ده. وایي وایي زما کور په هلمند کې دی، نور معلومات نه ورته کېږي. نو دغه سپینسر یې وایي چې زما د قریبان په لاندې ډول دي. یو قریب یې تقریبا وایي حاجي مولوي برات په نامه دی، بل قریب یې وریرونه دي حیات دی، بل جلاد خان دی او داود دی، اخښه یې شیرین دی، خوره یې انوار په نامه دی. دغه قریبان یادوي. نو دغه زما غږ کړه دغه سپینسر قریبان هر مسلمان ورور یې اوري دغه سپینسر قریبان. نو زموږ سره دې په لاندې شماره تماس ونیسي، موږ به د سپینسر په لاسر کوو. د سپینسر نو خپل د قریبانو غوښتنه کوي. شماره په لاندې ډول ده: 0102 3 2 9 2 2 3. او بل شماره ده 0 8 0 0 5 0 9. دا زموږ د ټلیفون شمارې دي. د ازادي د راډیو څخه دا غوښتنه مسکو چې زموږ پیغام نشر کړي. د رسمي سر قریبان یې واوري، د سپینسر یې بوځي. درس دي د ناوې ولسوالۍ د چلدو پر سر باندې، د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ د چلدو پر سر د پمپ دلته راځي. د نظر خپل تقول کې د سپینسر یې ناصر د ازادي راډیو ډېره مننه کوو. دفتر ته مننه.
لغه رساله شاول کوټ ټول سوالی کې د سربان قسم کې غبل او تکلیف کې یو ونیم کال یا ډیر کال درمخه دلته یو نه پر پیدا سو وجلې وو. نو دغه د شڅ ته سره دې سره سره شغوتی ترخیزه کالې دې تدویر دی ولا دې ګوتې پریز. نو دا چې ونیم کال یا ډیر کال درمخه دلته تکلیف کې پیدا تاسو کړو یا کړو باندې راوي اره موږ ځکه مننه تر مو پټ کې بلا کدا چې دې خپل دغه د مرګ بیا ځل راوي سپر اویا نتلویش ناچا یو سلو بودش یو اردا سپر اویا نتلویش ناچا یو سلو بودش مندل.
سلامونه نیکی که در ازادی را دو کار کنون که زنین و فرید ملک در کابل والای در خلچرخی نازل تو کس در عبدالله فنام در فلال نونی در دنولا در زه دا درې مېشتې کې چې وايي کوم نظر کا سوې ما نو که وایي چې پیدا کې ما چې په شپه ده چې پر واغه نږدې شو اته څلېښت اویا بل شمېرې مې ده چې پر وسو اتیا درې سو پنځه پنځوس دوه سو د خدای په امان.
سلامونه دا د رادیو ټولو کارکونکو اورېدونکو ته وایم. زه آیاز د تیس ته کوم لا څوک ولا چاله سوزن کوي. زما کومته نه یو ماشوم مالک را کړه چې اته کال عمر لري څلور ورځې کېږي چې له موږ سره دی او څوک یې نشته. ری که څوک دې پېژنې او یا یې زما واز دې کورنۍ اوري نو هغه څه کېږي چې د لاندې شمېرې ته چې موږ یې خپلې کورنۍ ته وسپارو. شمېره په دا ډول ده: 0 8 0 3 3 9 3 9. شمېره ځل بیا وایم: 0 8 0 3 3 9 3 9. نو زما هله دا د رادیو کارکونکو څخه دا چې زما پیغام خپور او نشر کړو. سلام مننه.
زه عبدالملک یم، یات ولایت نه مستاسره اړیکې نیولې ده. ما یو ماشوم پیدا کړی دی په دې هیله چې د تقریبا مازه غواوري عبدالکریم په نامه دی. د تقریبا د و اتو کال به وي. نو دا غځوی میشت کیږي چې د یم دلته زموږ کور ته وسیږي. نو یو یو خبره کولای شي نو نه چې دې ته تکلیف نه وي کته بلا. نو د پلار نوم کله ګلولي یادوي، کله یو بل شی یادوي. نو په دې هیله چې د قربان زما سره د ټلیفون شمیره سره اړیکه راته ونیسي: 0 1 0 5 0 1 5 1 1 2. د ټلیفون بل شمیره: 0 1 0 5 درې واره څلور څلور نه یو دوا.
السلام علیکم سلیلا منی ما ته سفر علی په شفقار سلی فلیاری کنی ویته د چو څوغه سمستی او نه پات کندار ولایت خندار سلی څنګه ولی وا زری رجی او اسما ته هغه نه پات نوم چول کتر تلا کلی وو کیوان ولو د کتر تلا ویل او اسما ته کاسی په نامه د سنولاتی ولا فائدې تکلیف لري د قرانه تر کسوي کی دا د کتر تلا کلی وا خپل شنو هغه ویل خو هغه مېره ته مو زنګ ولی مو ستاله پر معلومات کلا فکر مو هغه نه پات زنګ ولی نه هغه نه پات شنو هغه لا پښ نه راوله شنو هغه سم نه ویل کله اسما आवाज کتر تلا لري یا د کتر تلا قدرت لا نورمال كريز ما عرفي ما تتكتغش ميغا سنغوي سوبر و اكتر دريف يو وارا ننا ما يخلو وارسوة عادي تزمات تغام نشر ستاختر طمان.
السلام عليكم زيد كان هذا جريد ورسوالي سخي دولات ملتشار خبري كوما جيزو دكرزي بدأيم قال دخبالي كورس سخي راوتلی ما زما سره خپل کور شنه یا ټول ورڅی په هغه وخت کې چې موږ چګلایې ما هر څه نه پاک معلومات لري ما دې په دا شمیره زنګ کوی چې ما د ټلیفون شمیره ته سپېڅلی و یو یو سپر پاش پټ دوا یو یو نو بل شمیره مې د سپېڅلی و سپر پاش اته اته سپر سپر
اته وه تمہاری دین ہے ودمل جواخلی ما دنیر هر ولایت څخه دور کښو ازانو په خبرونه کې دا پیغام سپتو یو حالک چې د سالس کلو په شو خاطی عمر لدی نوم خالد او د فلان نوم ایران دا او د هر ولایت او چدونکې کسو کړه دا حالک زه هر چاوی او یای سپیژنې نو د مهرباني دې کې ما سره دې په دې شمیرو باندې اړیکه ونیسي او خپل ورکشاپ یې دوست یا د کورنۍ غړي دې تر لاسه کړي. زما د دې په شمیرې دې صفر اته اویا اوه اویا پنځه سوه پنځه پنځوس شپږ اتیا بل شمیره دې صفر اوه سوه اوه اویا یو ویشت شپږ شپږ یو دېرش د ټلیفون شمیرې بیا ځل بیا ځل لپاره تکراروم صفر اته اویا واویا پنځه سوه پنځه پنځوس شپږ اتیا بل شمیر ده صفر اووه سوه واویا یوویشت شپږ شپېته یو دېرش.
دوستانو زموږ غلا زده رادیو اوري اوس په تاسو هغه پیغامونه وورو چې تاسو په خپل ورکو دوستانو او ځانو په سیګرزي
ما روزګان ولا سړی کني وره د مانم نه مطلب د مالک زوی ما یو کا ورکړي د تلويش کاله به تقریبا کیږي او خالق نو میږي دا غلون شانی ده چې دا غلوره شوند پری ده یو زوی هاشم دی یو شهزاده دی دا زمون دی او کې چیرې چا پیدا کی پر د شمیره دي جنگ راته وي سپر ووا شپاج یو پنځه نه درې سپر دوا. سلام علیکم.
زما محمد الله د المان ولایت د ګرمسیر د لسواله کډکای زما پلار چې عمر یې اته دېرش کلن اته څلوېښت پورې دی مثلا نو که په عقله هر مسلمان ورته معلومات وي نو ماته دې په دې شماره باندې زنګ ووایي سپر اووه سپر اووه نه څلور پاس یو و نه شماره یو ځلی بیا سپر وایا ونوی راتیا دوا سپر نه مهرباني.
سر خپل اکبر زابل ولایت څخه اړیکه سنور زما یو پیغام نه دی چې زموږ یو کوری پروپي په نامه د خطر اشرف لادي او د نجیب لا زوی دی نو که د هر چا سره سره معلومات وي زموږ څخه په دغه اړیکه باندې معلومات وکړي او تقریبا اوس درې میاشتې چې شروع کړو د مدرسې سره شوی دی نو د اړیکې شمېره دا ده صفر اویا صفر اویا نه دېرش اووه پنځوس څلور سوه دېرش یو شمېره بله شمېره دا ده صفر اووه اویا څلور شپېته شپږ دریسه او پنځه شپېته. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زټول زادی رادیو کټونکو ته سلام نه یم زاج خان سید پکتیکا ولایت کان خیلو ولسوالی څنګه کوز کړي زنګ وهم ناوروز محمد معصوم نیمیږي د جاز الجبار زوی ده د اصفر لسکاله کیږي چلو کور وتل ده په وپ کبان ګورد ده خیب خبان مرزا ده ګزان ولای ګورد ده چې څو خاطر معلومات لري باندې یو کې مختلف په دې نمبر باندې زنګ ووي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
شکر کاری ز خبر کوم مزه واقعات د شل کال مسجد درزی محمد پنامه باندې په جوانی لسوالی کې ورڅوي دي نو تاسو چې کده ده پاړه باندې معلومات لري مسجد دې مته دې ټلیفون وکړي مزه ته دې په لاره دا غږ چې پرایا یا یو سم نه بیته آیا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادۍ رادیو ته او کولو اوریدونکو د ازادۍ رادیو ته زاج خان سید دی پختې کاولت د جنګلو ولسوالۍ د شکر وکړه چې غیزما ما یو ورور ده نوم احمد ناصر نیمه د خپل لسکر کې د کور ورته نه نظر کړه نو که هڅه کوي د پاتل معلومات لري د مهرباني نه مخې دی مختلف دی نن بار زنګ ووي سپار وسو وسو څلور نو سوه دوی پنځه سوه یو شپږ او په افغانستان کې مې نمبر او په سعودي عربستان کې ما نمبر دی 00 شپږ شپږ پنځوس دوه سوه دوه پنځوس لس یو پنځوس مهرباني نه مخې که هر چا ته د پاکستان معلومات ول د خپل باندې ما غږېدل مهرباني دې وکړي په دې نمبر دې موږ ته زنګ ووایي یاده یا څوک چې د پاکستان معلومات لري خپل شیرني دې له موږ چې ترلاسه کړي ډېره مننه ډېره مهرباني الله دې وکړي چې دا پیغام تاسو
کچا تاسو السلام علیکم نور الله خو جلال آباد خان ولې ورو تقریبا د غزي په جنګ کې ورکه لا یو کمانډو کې او د هغه کال کې یو یو کار چې واستو یې دغه له مخې طالبان یې دغه نختار کړی دی چې جوال ته جوړ شو او کوس ګرات مره چې نشته
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زما احمد مرجان افغان د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ د اسلم د پمبه خبرې کوم ما نه کړم نه دوست ما خون په نامه د یو نیم کال د مخه نه درک سوې دي که هر څه د خپل زما د غوري یا د پاره څوک معلومات لري نو د مهرباني د مخه دې ما ته پداش مېره زنګ وایې پر اویا نه وښت او دې شترې سو یو او یو لک جایزه انعام منیا پر سره کوه هر څوک چې پدایره معلومات لري ماده چې پدایش مې راځنګ وي او سلام
السلام علیکم زه کندهار ولایت نه خبر کوم مې نه چې بلادي ما ده ما ما سی ورکړي چې فرض ومه چې مخ کېږي چې نظر کاوه یی د کندهار ولایت نه کچیر د خپل مرغ غوري نورای چې کوټه جراشي او دغه ټلیفون خبرې واوري او کچېری هر مسلمان ته معلومه په دا ځای نمبر چې څنګه راوي دا ما چې څنګه وروالي دی په دا غن نمبر چې څنګه راوي او دا به موږ خبر سره کو دا شل زره کارګارې جاي تا کو منه دا ځای کې کاوم څه الله پامن
ته یو ټول اړوند څه سلامونه وړاندې کوم هیله د شبای زما یو ورک دوست دی چې د سپینګل په نامه دی دا د هلمند ولایت د مساکلا پولیس والی په دغه مشکو کې ورسته دی که هر چا ته معلومات وي په دغه شمېره کې ما ته زنګ ووایي 0 و 0 3 و 4 و 2 2 4 شمېره بیا وایم 0 و 0 3 و 4 و 2 2 4 من عبدالغفار برکبیری د هلمند مرکز مننه
السلام علیکم زه روزګان ولایت څخه خبرې کوم ما یو کاورک دی تقریبا نه تلوش طالب دی کیږي په دنو مال خالق دی دا غلول شانه ده چې د لوړ شوند پری ده یو زوی هاشم نومیږي یو شهزاده نومیږي که چیرې بغي د غشمیره دی ما ته ژوند وایي سپر وو شپاج یو پنځه نه دریا سپر دوا
پنځه پروازه یو شپته نه پنځوس دیش دوا. سلام علیکم.
سلام علیکم. زه د راډیو آزادۍ کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه په خپل د بادغیس له ولایت یم، د مقر د ولسوالۍ یم. په نامه د اسدالله یوزي مې ورک دی، په عمر د پنځه ویشت کالو دی. پنځه کاله کې بېنا په دېده دی، د هر ورور سره کښېږي یا دی په خپل زما ځان اوري، خو ما ته دې په دغه شمېره باندې زنګ ووي. اسدالله نساني دغه ده چې دا خبرې کوي، په دا خبرې کې دی لږ لږ الوزي. اسدالله د پلار نومې میرزا دی، په عمر د پنځه ویشت کالو کښې را ته ورک دی، د په خلاینۍ کښې ورک دی که په دا لاره باندې ورک دی، خو له علم دی. ما ته دې په دغه شمېره باندې زنګ ووي، صفر اووه سوه اته ویشت اووه سوه شپاړس اته سوه دولس.
زه سردار ولي نومې د هلمند ولایت رګاډي د ولسوالۍ یم. زما یو ورور ورک دی، دا نه میاشتې کېږي. ملا امیر اخوند امیر د ملا غازي اخوند زوی دی، اصحابي سړی دی، د ګرین ګریش په سیمه کښې نه درکه شوی دی. نو چا ویلي وو چې ما پیدا کړی دی، نو بیا په هغه ورځ موږ راډیو نه ونیولې. نو که چېرې دا پیغام موږ که چېرې دا سړي نوره موږ دشمن صفر اووه څلور اووه یو درې څلور صفر پنځه صفر بیا یو ځل بیا وایم صفر اووه څلور اووه یو درې څلور صفر.